د فساد له پلوه د 15 امتیازونو په درلودو سره تر سومالیا، جنوبی سودان او سوری وروسته د نړۍ څلورم فاسد هیواد اعلان کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان لوی سرنولي وایي د لوړ پوړو دولتي او ملکي او پوځي چارواکو په ګډون د فساد له 1500 په زیاتو دوسیو کار کړی چې په ترڅ کې د یو شمېر چارواکو دندې ځنډول شوي او ځینې کسان ممنوع الخروج اعلان شوي دي. خو د یو شمېر مدني ټولنو او کارپوهانو په باور کمکاري له فساد سره د مبارزې بنسټونو په کار کې د حکومت لخوا سیاسي لاسوهنې او زورواکي هغه لاملونه دي چې په هیواد کې اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرام افضلي وایي افغانستان کې د فساد ضد روانې هڅې ځکه بریالۍ نه دي چې د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه لا بنسټیزه شوې نه ده.
د افغانستان حکومت د دې لپاره نه دی توانېدلی چې فساد سره سمه مبارزه وکړي چې د فساد ضد مبارزه بنسټیزه شوې نه ده. هغه په دې معنا ده چې د فساد ضد بنسټونه خپلواک نه دي او د فساد ضد یو ښه قوي قانون موږ نه لرو او د فساد ضد مبارزه کې سیاسي چلند کېږي، نو ځکه په دغه برخه کې مونږ هغه لاسرونه چې باید ولرو متاسفانه چې تر اوسه پورې نه لرو.
ښاغلی افضلي وایي تر کومه چې حکومت د فساد ضد مبارزه خپل لومړیتوب ونه ګرځوي او په دې برخه کې له سیاسي چلند نه لاس وانخلي له هېواده د فساد ورکېدل ناشونی دي. د دې په خبره د حکومت د یوې قوي ارادې نه موجودیت له امله د فساد جړلې ورځ تر بلې په پراخېدو دي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپورنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام علم مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته لمړی د اداري فساد د پایلو په اړه معلومات ورکړي چې څه او کومې پایلې لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. اداري فساد په ټولو هیوادونو کې شتون لري، اما کچه او اندازې له یو هیواد نه تر بل هیواد همیشه په توپیر کې ده. یعنی فساد یو مطلق واحد نه دی، بلکې یو نسبی اداري فساد کوي سمو وایي چې یو نسبی شی ده چې یعنی په یو هیواد کې بعض موارد فساد ګڼل کیږي اما په بل هیواد کې هغه موارد فساد نه ګڼل کیږي. نو موږ نس وایو چې یو شی ته په ټوله نړۍ کې فساد وایو، اما فساد په هر رنګ هر شکل چې وي یا په هر اندازه چې وي په هر هیواد کې چې وي هغه خپل ناوړی اغیزې په ټولنه کې لري او نورې ډېرې زیاتې ناوړی اغیزې هم لري، لکه څنګه چې فساد خپل د بشري حقونو د نقص سبب کیږي. یعنی په هر جامعه کې چې فساد شتون ولري هغلته د ډیری د ټولنې د ډیری افرادو هغه اساسي حقونه د پښو لاندې کیږي. د خدمتونو د کیفیت چټوالی یو بل هغه غیزه ده چې فساد کوي په ټولنه ولري. یعنی هغه خدمتونه چې په یو ټولنه کې باید په هغه معیاري توګه چې باید رایسي هغه نسی کېدای په یو ټولنه کې رایسي. بل دا چې فساد د دې سبب کیږي چې د خلکو اعتماد په دولت باندې او د دولت په ورتیا باندې او د دولت په اراده باندې د هغه ټولنې یا د هغه واده آبادی پړه باندې ضعیف شي. یعنی کله چې د خلکو اعتماد په دولت باندې ضعیف سو د دې سبب کیږي چې هغه داخلي منابع چې هر ټولنه لري هغه لمنځه ولاړ شي، سرمایه گذاري په هر ټولنه کې کچې ټیټيږي یا هم تر دې حد چې هن لمنځه پوری کلایسي سرمایه گذاري او له فقر سره بیوزلی سره هغه مبارزه چې هر دولت غواړي چې لږه سره مبارزه وکړي هغه په ټولنه کې ټیټيږي. یعنی کله چې فساد ډیر زیات وي د فساد کچې په یو ټولنه کې لوړ وي هغه ټولنه نسی کوي چې له فقر او بیوزلی سره متوګه باندې مبارزه وکړي. د اقتصادي ودې د سرعت د کموالي سبب ګرځي. یعنی هغه ټولنه کې چې فساد ډیر وي هغه ته اقتصاد په هیڅ توګه نسی کوي چې په هغه هغه رنګ چې باید پیشرفت کی یا ود وکړي هغه نسی ود وکړي نسی کوي چې ود وکړي د ټولنې د ثبات او د امنیت د تهدیدو سبب ګرځي. یعنی کله چې ټول قدرت او اختیار د یوې محدودې ډلې پلاستلويږي نو تمن هغه قدرت خپل د دې سبب کیږي چې خلک فساد منځته راسي. یعنی هر چاته چې به دوله قدرت وسپارل شي هغه د دې سبب کیږي چې په غیر ټولنه کې فساد منځته راوړي. د ملي او نړیوال مشروعیتونو تضعیفېدو سبب ګرځي. یعنی هغه خپل فساد د یو دولت مشروعیت د سوال لاندې وړي یا د هغه دولت د تاثیر په یوې ټولنه چې څرنګه چې باید وي هغه د سوال لاندې وړي. نو دغه هغه ناوړې اغېزې یا پایلې دي چې فساد یې کوي په ټولنه کې ولري.
ډېره مننه اغلی ګروال. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې په فساد د مرتکبینو یا هغه کسان چې د فساد تور باندې دي یا فساد کړی دی په قانون کې وی لپاره کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د جزا په نوي کوډ کې چې همدا سو وخت مخکې تصویب شو ټول اداري فساد جرمونه هغه په نظر کې نیول شوې دي او هغوی ته مشخصې جزاګانې په نظر کې نیول شوې دي. چې زه غواړم هغه جرمونه چې اداري جرمونه یا د فساد په اکړه جرمونه چې د جزا کود په نظر کې نیولي هغو اول نوم اخلم چې اول یې رشوت ته یعنی رشوت ته د جزا کود مشخصې جزاګانې تعین کړي دي. اختلاس ته له وظیفوي موقف نه ناوړه ګټه اخیستنه ده. په اداراتو کې د تبعیض شتون ده. د سرمایې یا د دارۍ یا د شتمنیو قانونی زیاتوالی ده. د اسنادو تزویر ده. د اسنادو مهمو رسمي اسنادو غلا کول دي. د قانوني صلاحيت څخه تیروتنه ده. پر رسمي امکاناتو او یا هم رسمي وخت څخه شخصي استفاده ده یا پر رسمي وختو کې د وظیفه پریښودل به د امیر له اجازه نه او د ټاکل شوې دندې په سرته رسولو کې ځنډ ده او یا هم داسې نور مواردی چې د جزا کود هغوی ته اشاره کړې ده.
ډیره مننه. د رشوت، اختلاس، له وظیفوي موقف څخه د ناوړې استفادې او غیر قانوني ډیرې درایې لپاره هغه کسان چې ډیره درایې ترلاسه کړې وي د هغوی لپاره د جزا په نوي کوډ کې کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د رشوت جرم په اړه به اول بحث وکړو ځکه چې دا یو ډیر معموله جرم دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات شتون لري. که پخوانی جزا قانون ته موږ وګورو هغلته د رشوت ورکونکي او د رشوت اخیستونکي مجازات برابر ورسله. اما په نوي د جزا په نوي کوټ کې دا لږ زره تفاوت لري په دې چې هغه څوک چې رشوت اخلي د هغوی جزا همغه حبس ده او هغه څوک چې رشوت ورکوي هغوی ته مالی جزاګانې تعین شوي دي. یعنی نقدي او مالی جزاګانو باندې محکومیږي. د نمونې په توګه زه وایم که چیرته یو څوک تر لس زره افغانۍ پورې رشوت واخلي نو هغه په لنډ مهاله حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت اندازه له 100,000 نه تر 20,000 پورې وي په 2 کلن متوسط حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت کچه له 1,000,000 څخه ډیره وي نو هغه په هغه اوږدمهاله 10 کلن حبس باندې محکومیږي. او د رشوت ورکونکي جزاګانې څنګه چې ما مخکې هم وویل د رشوت اخیستونکي د جزاګانو نه فرق لري، توپیر لري. رشوت ورکونکي ته هغه مغه نقدي جزاګانې تعین شوي دي. یعنی که چیرته کوم څوک 10,000 افغانۍ رشوت ورکړي نو په 15 چنده زیات باندې د محکومیږي. یعنی د مجبوره ده چې 15 چنده زیات دولت د هغه اندازې رشوت چې دور کړی بیرته ورکړي. مثلا که څوک 10,000 افغانۍ رشوت ورکوي باید 50,000 افغانۍ بیرته دولت ته ورکړي. یا هم که 10,000 نه تر 20,000 زیات د رشوت ورکوي باید په 10 چنده باندې زیات باندې محکومیږي. او ما په هغه صورت کې چې د 3,000,000 نه زیات رشوت ورکړي بیا د په حبس باندې یا په بند باندې محکومیږي چې هماغه اوږدمهاله 10 کلن بند یا 10 کلن حبس دی. او د اختلاس د جزا په اړه باندې که زه وایم د اختلاس د مرتکبینو جزا که چیرته کوم اداري مامور یو لک افغانۍ اختلاس وکړي په 2 کلن متوسطه حبس باندې محکومیږي. او کچیر تر یو لکونه تر پنجو لکو پوری افغانیو پوری اختلاس وکړي په تر دو کلو نه زیات متوسطه حبس باندې د محکومیږي او کچیرته تر یو میلیون افغانۍ پورې اختلاس وکړي په لس کلن اوږدمهاله حبس باندې محکومیږي او کچیرې تر سلو میلیونو پورې له لسو میلیونو تر سلو میلیونو پورې حبس اختلاس کړی وي نو دی په دوامداره حبس باندې محکومیږي. چې دلته د جزا نوی کود دوامداره حبس موږ دوه رقمه دوامداره حبس لرو، یعنی درجه اول دوامداره حبس او درجه دوهم دوامداره حبس، چې هغه په دې حالت کې دباندې درجه دوهم دوامداره حبس تطبیقیږي چې هغه له شپاړسو کلو نه تر شلو کلو پورې ده، او درجه اول حبس په د جزا په نوي کوټ کې له شلو کلو نه تر دېرشو کلو پورې پیشبیني کړی دی. او که د وظیفې نه د ناوړه یا له موقف نه د ناوړه ګټه اخیستنې جرم په مجازاتو باندې بحث وکړو، نو باید وایو چې که چیرته کوم څوک له خپلې وظیفې نه ناوړه ګټه اخلي نو دی یا هم په متوسطه بند باندې محکومیږي او یا هم په نقدي جزا باندې چې له شپیتو زرو نه تر درې لکو پورې ده دی محکوم کیږي، او یا هم له مسلک څخه یا له هغې وظیفې نه چې دی کار پکې کوي له هغې نه ایستل کیږي. او په اداراتو کې تبعیض که په نظر کې ونیسو، په دې صورت هم که څوک ثابت کړي او یا هم وکوای سي چې ادا وکړي او یا هم خپل ادا ثابت کړي او رسمي اسناد راوړي چې ورسره تبعیض شوی ده په کومه اداره کې، نو دی تبعیض کوونکی په متوسطه حبس باندې او یا هم په نقدي جزا باندې چې له دیرشو زرو تر شپیتو زرو افغانۍ پورې ده محکومیږي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګ کېنو مونږ د خپل مشران سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په لاسه واله یا په لاس واله
په باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګو باندې بس
کړی چې محکمې
له خوا آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
ګروال صاحب د ورستی پښتنې په توګه د اداري فساد سره د مبارزې لارې چارې څه دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې متاسفانه زموږ ټولنه په دې اواخرو کې په فساد کې ډیره زیاته غرق ده، چې د دې سبب سوی ده چې حتی په زموږ ټولنه کې اقتصاد رشد نه کوي او له اقتصادي لحاظ نه موږ ډیر زیات پس پاتې یو. لکه څنګه چې دا سوش په مخ کې هم د شفافیت نړیوال سازمان یو گزارش خپور کړ، په هغه گزارش کې افغانستان څلورم مقام ترلاسه کړی و، یعنی په هغه گزارش چې په 2018 کال کې نشر شوی و افغانستان اتم مقام درلودل، اما متاسفانه په د یو اخرو کې مختلف رم مقام ترلاسه کوي، یعنی بالا سوریه سومان سوریه سودان او سومالیان مخکې سو، نو دا څلورم مقام د دې ویان دی چې موږ اوس هم په فساد کې ډیری غرق شوی یو، اما بیا هم تر 2014 کال نه و امتیاز ډیری اخیستی دي، چې دا هم هغه بازی پالیسی وی چی پالیسیگانی چی دولت رامنځته کړی د فساد سره په مبارزه کې، لکه څنګه چې تدارکات قانوني سول په دی اواخرو کې، او یا هم د عدلی او قضایی مرکز ایجاد سول چې په هغه کې ډیری لوړ پوري چارواکي چې په فساد کې غرق کړل هغه محاکمه سول، نو دا غو بازی موارد دي چې د دې سبب سول چې فساد لیک زره کچې راټیټ شي او زموږ هغه امتیازات چې